ډیره زیاته مننه ارش همایون. دوستانو د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مهرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. اوري چې ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم نن د یو رسمي سفر په مقصد کابل ته ولاړ شي. دا پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن کابل ته ځي او هلته به له افغان چارواکو په ځانګړې توګه له ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د فراه ولایت ځینو ځوانانو او مدني فعالانو هم د پنجشنبې د ورځې په ماښام د سولې د غوښتنې په موخه د تحسن خیمه ودروله. او د امریکا د پوځ یو جګپوړي چارواکي ویلي په سوریه کې د امریکا په پوځي ماموریت کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی. دوستانو یاد مسائل په دې خبرونه کې سیړو خو پیل خبرونه کوو. په مکیه د دې سات خبرونه ده. دا پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د یو ورځنی سفر په مقصد کابل ته ځي. ولسمشر اشرف غنی د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو پر رول او ونډه ټینګار وکړ. او سپینه ماڼۍ وایي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د امریکا له ولسمشر سره د لیدنې لپاره په راتلونکو اونیو کې واشنگټن ته ولاړ شي. بشپړ خبرونه واورئ. دا پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د یو ورځنی سفر په مقصد کابل ته ځي. د افغان او پاکستانی مشرانو د خبرو د اجنډا مهمه برخه به د سولې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې د اسلام آباد همکاري وي. د جمهور ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت هیله من دی چې د دې سفر نتیجه به د کابل او اسلام آباد نږدې کېدل وي. ښاغلی مینپال زیاته کړه موږ د
تروریزم سره په مبارزه کې د سولې په پروسه کې د سیمهیزې همکاري په برخه کې د پاکستان سره تمه درو.
ولسمشر غنی تیره میاشت ښاغلي عباسی ته رسمي بلنه ورکړه چې د دولتونو په کچه د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. بلخوا ولسمشر اشرف غنی د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو او حکومت ترمنځ پر تفاهم ټینګار کړی او د انتخاباتو د څار لپاره یې مهم بللی. ښاغلی غنی پرون یو شمېر سیاسي ګوندونو له استازو سره په کتنه کې د هیواد له سیاسي ګوندونو او ډلو وغوښتل چې په دې کار کې ونډه واخلي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې وایي چې په دې کتنه کې د پټاکلي وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو پر انتخاباتو د څارنې د هیواد ټولو وګړو ته د رای ورکولو د زمینې د برابرولو او نورو اړوند مسایلو په اړه خبرې وشوې. د زابل ولایت د سلبستریز روغتون د رغونې چارې پرون په مرکز کلات ښار کې پیل شوې. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې د دې روغتون له بشپړېدو سره به د زابل د مرکز او ولسوالیو د خلکو ستونزې تر یو حده حل شي.
دغه روغتون په جوړېدو سره به نوي وسایل او امکانات هم په صحیح برخه کې دا روغتون ولري او هغه د زابل د خلکو به یو څه هغه ضرورتونه ان شاء الله چې پوره کړي.
دا زابل د سلبستریز روغتون پر رغونه د عامه روغتیا وزارت له انکشافي بودیجې څخه 1.3 میلیون افغانۍ لګښت په پام کې دی او چارې به په دوو کلونو کې بشپړ شي. زابل کسام د هیواد د نورو ولایتونو په څیر 50 سلبستریز مرکزی روغتون لري خو سیمه ایز چارواکي وایي د روغتون کافي امکانات نه لرل او داسې روغتون ته چې ښه تجهیزات او وسایل ولري جدي اړتیا ده. سپینه ماڼۍ وایي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د لیدل لپاره په راتلونکو اونیو کې واشنگټن ته سفر وکړي. د سپینه ماڼۍ ویاندی هوګان ګیدلی پرون تاکید وکړ چې میرمن مرکل به امریکا ته د سفر په ترڅ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري خو ډېر جزئیات ورنکړل. یوې جوګپوړي امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا او جرمني مشران به د روانې میاشتې په 20مه نیټه وګوري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هم په پام کې لري چې له میرمن مرکل څخه درې ورځې مخکې امریکا ته سفر وکړي او له ولسمشر ټرمپ سره وګوري. د جرمني او فرانسې مشران د مې د میاشتې له 12 نیټې چې ولسمشر ټرمپ د ایران او لویدیځو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې د اسلام مهلت ټاکلې مخکې واشنگټن ته ځي. فرانسې او جرمني چې د نورو قدرتونو ترڅنګ دا موافقه لاسلیک کړې له متحده ایالاتونو غوښتې چې له دې موافقې ونه وسي. ټرمپ ویلي چې تهران د بالستیک توغندیو په توغولو او د وسلوالو یاغیانو په ملاتړ سره له دې موافقې سرغړونه کړې ده. برتانیا پرون په بحرین کې د یوې اډې په پرانستلو سره له څلور لسیزو وروسته په منځني ختیځ کې لومړۍ دایمي اډه پرانیسته. برتانیا په دې اډې په ترلاسه کولو د نړیوالې بارچلانۍ په دې مهمه سیمه کې پیاوړی حضور پیدا کړي. د بحرین په مینا سلمان بندر کې د برتانیا په سمندري پوځي اډه کې به د سلطنتي سمندري ځواکونو شاوخوا 1500 سرتیري دېره شي. د برتانیا د پوځ چارواکي وایي چې برتانوي ځواکونه به له دې وروسته وکولی شي چې په خلیج کې د اوږدې مودې لپاره پوځي عملیات وکړي او همداراز د کښتیو او بیړیو عربه د انجینری او لوجستیکي ملاتړ خدمات تر سره کړي. د برتانیا د پوځي ځواکونو یو جګپوړ کمانډان ویلي چې د برتانیا هدف په سیمه کې د سمندري امنیت ټینګول دي. په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو اډه هم شته. د روسي یو تاریخ پوه او د بشري حقوقو فعال د ماشومانو د بربندو فلمونو د جوړولو له تور څخه براته خسته خو د غیر قانوني وسلې د ساتلو په خاطر په 2.5 کال نظربندۍ محکوم شو. یوري دیمیتریف چې د څلی په نوم د بشري حقوقو د ټولنې غړی دی او پر 1913 کال کې د پخواني شوروي اتحاد رژیم لخوا د زندانیانو له ډلې وژنې څخه پرده پورته کړه، پرون د کار یلیاسیمې له یوې محکمې څخه د ماشومانو د بربندو فلمونو د جوړولو په قضیه کې برات واخیست، خو د یوې سپکې وسلې د ځینو پرزو د ساتلو له کبله د آزادانه تګ راتګ د محدودیت حکم پرې وشو. که څه هم نوموړي د بند موده د 2016 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې تر ډیره په توقیف کې تیره شوې، خو محکمې ویلي چې نوموړی باید نورې درې میاشتې هم نظربندۍ ته ورته په محدودیت کې تیرې کړي. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملاتړی راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ټاکل شوې ده چې د پاکستان صدر اعظم نن د یو رسمي سفر په مقصد کابل ته راشي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره دا پاکستان د صدر اعظم د نننی سفر په اړه د ولسمشر د ویان لمرستیال د واخان مینپال سره مرکام لرو. دا به واوري چې د کونړ د انګام باندې د پاکستان د پوځ د درنو توپونو په سلګونو ګولۍ وشتل شوې دي او چارواکي وایي چې څو ځلې د پاکستان هلیکپټر هم د انګام خاورې ته داخلي شوې دي. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د پوځ یو جګپوړې مقام وایي په سوریه کې د امریکا په پوځي ماموریت کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی. په ونیزو پروګرامونو کې د کور کلی پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو پروګرام هم له یاده مباسي. دوستانو دا د ازادي راډیو دا د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نن د یو رسمي سفر په مقصد کابل ته ولاړ شي. شاید خاقان عباسی کابل ته لتلو یو ورځ مخکې په پاکستان کې د افراطي وسلوالو د پټن ځایونو د موجودیت په اړه د کابل او واشنگټن تورونه رد کړل او ویل هغه ډلې چې په پاکستان کې تروریستي حملې کوي په افغانستان کې ډېره دي. ولسمشر اشرف غني تیره میاشت د دولتونو په کچه د خبرو لپاره د پاکستان صدر اعظم ته د کابل د سفر بلنه ورکړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی کابل ته لدې پیغام سره سفر کوي چې هغه وسلوال چې په افغانستان کې نامنی جوړوي په پا پاکستان کې پټن ځایونه نه لري. ښاغلی عباسی پرون په اسلام آباد کې د تروریزم ضد یوې نړیوالې غونډې ته په وینا کې وویل چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په پا پاکستان کې مرکزونه نه لري، بلکې برعکس د پاکستانی طالبانو پټن ځایونه د ده په وینا په افغانستان کې دي.
We do not accept the narrative that there are any sanctuaries in Pakistan which result in instability.
موږ دا روایت نه منو چې په پاکستان کې بداسي پټن ځایونه وي چې په افغانستان کې د بے ثباتۍ باعث شي. دا حقیقت نه لري. اصلا نن رښتیا خبره ده چې حقیقت برعکس دی. هغه کسان چې په پاکستان کې د ترهګرۍ فعالیتونه کوي په افغانستان کې ډېره دي. د اوسنی وضعیت حقیقت همدا دی او موږ باید له همدې حقیقت سره مقابله وکړو. د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی له څه ویلو ډډه وکړه، خو افغان چارواکو له دې مخکې ویلي چې د افغانستان د وسلوالو مخالفینو پټن ځایونه په پاکستان کې دي. متحدو ایالاتو هم د روان کال په پایل کې اعلان وکړ چې پاکستان ته امنیتي مرستې تر هغه وخته ځنډوي چې اسلام آباد د طالبانو حقاني شبکې او نورو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. خود پاکستان حکومت د دې ډلو د ملاتړ تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په لاره کې خورا زیات قربانۍ ورکړي دي. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم به کابل ته د خپل یو ورځني سفر په ترڅ کې له ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره وګوري. د دې خبرو د اجنډا مهمه برخه به د سولې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې د پاکستان همکاري وي. د کابل پوهنتون استاد د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزای وایي چې کابل ته د شاهد خاقان عباسي سفر به د دوو حکومتونو ترمنځ د خبرو پیل وي، خو ښاغلي ستانکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې ښایي دا خبرې مطلوبه نتیجه ورنه کړي.
د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ډېر عمیق وطن وجود لري او دا وطن ستراتیژیک وطن ده. فکر نه کوم چې پاکستان په خپلو ستراتیژیو کې کوم خاص بدلون راوړي. د پاکستان موخه له داسې حرکاتو او داسې مذاکراتو نه یوازې ځان ژغورل دي له هغه نړیوال فشار په تېره بیا د امریکې د متحده ایالاتو له فشار څخه.
ولسمشر غنی نږدې درې اونۍ مخکې د پاکستان صدر اعظم ته رسمي بلنه ورکړه چې د دوو دولتونو ترمنځ د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. کابل ته د ښاغلي عباسي د سفر په درشل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر پاکستان تور ولګاوه چې د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې هوایي حمله کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل دا حمله د افغانستان پر ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څرګند تیری دی. د خبر پاڼې له مخې د برید چې د چهارشنبه ورځې په ماښام وشو زیات مالي زیانونه اړولي دي. افغان چارواکو په تیرو کلونو کې هم د پاکستان پر پاوځ تور لګولای چې د افغانستان په ختیځ او په تیره په کونړ ولایت کې د توپونو او توغندیو ډزې کړې دي.
دوستانو، په کونړ ولایت باندې د پاکستان د توپونو او توغندیو د ډزو پر موضوع ریپورت وروسته در تخبرو، خو مخکې لاغې نه چې دغه ریپورت ته ورشو، په ریپورت کې مو واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې د ترهګرو مشان په افغانستان کې دی او په پاکستان کې نشته. د کابل تر سفر یو ورځ مخکې د شاهد خاقان عباسي دا خبره به د دواړو هیوادونو د مشانو پر نننیو خبرو اغیز ونه کړي. د پښتون احمد شیبر د ولسمشر اشرف غنی له مرستیال ویان د واخان مینپال څخه د مرکې په پیل کې کړي. ښاغلی مینپال په ځواب کې وویل
دا افغانستان د حکومت غوښتنې مشخصې دي او هغه د کابل په پروسه کې اعلان کړلې، په ډاګه کړلې. زموږ تمه دا ده چې د دولت په دولت له پاکستان سره د خبرو په دغه نوي پړاو کې وکولای شو هغو ستونزو ته چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ راولاړې شوي دي د حل یوه معقوله لاره ورته ولټوو. نو موږ د تروریزم سره په مبارزه کې، د سولې په پروسه کې، د سیمه ییزې همکاري په برخه کې د پاکستان سره تمه لرو چې په دې برخه کې همکاري وکړو.
بله مینپال صاحب، که فرضاً دې سفر ګټه ونه کړه او د افغانستان د حکومت غوښتنې د پاکستان صدر اعظم ونه منلې، افغانستان به څه وکړي؟
نو دا به د لیدنو پر مهال باندې معلومه شي. اوس مخکې له وخت یې چې موږ په دې اړه باندې قضاوت وکړو، پریکړه وکړو، ولې د خبرو په جریان کې، د مذاکراتو په جریان کې، کله چې مذاکرات پیلېږي په همدومره مخه باندې پیلېږي چې موږ دغو روانو ستونزو ته د حل یوه لاره پیدا
کړو. ارګ د شاهد خاقان عباسي سفر ته هیله من دی؟
زموږ تمام دا ده چې له دې ملاقات او له دې سفر څخه وکولای شو دواړو هیوادونو د دواړو هیوادونو د روابطو د شکولو لپاره ګټه پورته.
دا ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال بو چې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د هغه سفر په اړه نظر څرګندوي چې ټاکل شوی د نن به کابل ته وکی او په دې سفر کې به ولسمشر اشرف غنی سره وګوري. دا سفر د ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه کابل ته ترسره کیږي. په داسې حال کې دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډیورن کرخه باندې لا هم ترنګلتیا دوام لري. د افغانستان په ختیځ کې د سیلاب کلی اردو د دوهم لیوا قومندان وایي د پاکستان هوایي حملې ته د توپچی په سکلي وسلې ځواب ورکړي. جنرال میرویس صافی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال دفاعي ځواکونه د کونړ په سرحدي سیمو کې په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سناتوران وایي چې د ولسمشر اشرف غنی باید نن د پاکستان د صدر اعظم سره په خبرو کې د کونړ پر زینو سیمو باندې د پاکستان د توپچی د بریدونو پر موضوع له پاکستاني لوري سره وغږیږي. اکرام الله اکرامې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قول اردو د دوهمې لیوا قومندان جنرال میرویس صافیوی له هغې وروسته چې پاکستان د کونړ پر یوې سیمې هوایي حمله وکړه، ملي اردو د توپخانې په ثقیله وسلې سره د دغه حملې ځواب ورکړی دی. نوموړي چې د پنجشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې دا مهال افغان دفاعي ځواکونه د کونړ په سرحدي سیمو کې په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي.
هغه مرچ انداز کړی ده، مونږ د مصر په مقابل کې حرکت کړی، مونږ د خپل خلکو نه دفاع کوو او مونږ ډېره قوي پوسټیال ته پرتی دي، قوي پرسنل هم ده. هر هغه څوک د مونږ د خاورې په مقابل کې احساس وکړي مونږ یې نابودو، که هر څوک یې، که پاکستان یې، که هر مملکت یې.
نوموړی دغه شان خبرداری ورکوي چې په کونړ کې سرحدي سیمې د دفاعي ځواکونو تر جدي نظارت لاندې دي او که هر څوک حمله وکړي له بالمثل عمل سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د کونړ د والي مرستیال ګل محمد بیدار تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان جټ الوتکو د چهارشنبې په ورځ د کونړ د دانګام ولسوالۍ یوه سیمه بمبار کړې ده. تر اوسه په دغه حمله کې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خوای هوکړه شوی چې په دې مسلې به دفاع وزارت خبرې کوي. د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې موضوع په اړه د دفاع وزارت نظر هم واخلي، خو د دې وزارت د ویندوی د دفتر د سرپرست د ټلیفون شمیره بنده وه. د کونړ د والي ویان عبدالغنی مصمم بیا ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د دانګام پر ولسوالۍ شپږ سوه توغندي توغولي چې له کابله یوه ښځه ټپي شوې او مالي زیانونه یې هم اړولي دي. پر افغان خاوره د پاکستان لوري حمله په داسې حال کې زیاتی شوی چې تمه ده سبا د جمعې په ورځ د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی کابل ته راشي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنیو چارو د کمیسیون مشر هاشم الکوزی وایي افغان ولسمشر باید د پاکستان د حملو په اړه له شاهد خاقان عباسی سره جدي خبرې وکړي.
دا خو ټوله باید ولسمشر ورته ووایي او په دې هکله باید خبرې ورسره وکړي. دا د افغانستان سره یو ظلم دی، د افغانستان د خلکو سره یو ظلم دی، او زموږ پر ولسونو باندې، زموږ پر خاوره باندې دا یو غټ تجاوز چې دوی کړی. په دې هکله باید ولسمشر جدي خبرې ورسره وکړي.
د ښاغلي الکوزي په خبره افغان امنیتي ځواکونه باید د بهرنیو حملو په مقابل کې لا زیات بالمثل اقدامات وکړي. نوموړی وایي افغان حکومت باید د پاکستان د حملو په اړه ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان نورو ملاتړو هیوادونو ته هم شکایت وکړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د فراه ولایت ځینو ځوانانو او مدني فعالانو هم د پنجشنبې د ورځې په ماښام د سولې د غوښتنې په موخه د تحسن خیمه ودروله. دوی د خپلې خیمې شاوخوا دا شعارونه لګولي چې د جګړې له ښکېل خواوو غواړي چې په هیواد کې د جګړه پای ته ورسي او له یو بل سره د سولې خبرې وکړي. نور حال له سیمې څخه د احمد شاه فطرت په رپورټ کې اورو.
فراه ولایت هم د جمعې په تور شپه په هیواد کې د سولې سپین کاروان سره یو ځای شو. د فراه ولایت ځینو مدني فعالانو دلته د فراه د ښار د ګلانو په څلور لارې کې د پرلات خیمه درولې او وایي د جګړې ختمېدل د سولې راتلل غواړي. د دوی په خبره د هیواد د نورو ولایتونو په شان دوی هم د سولې د کاروان سره یو ځای شوي او غواړي چې په هیواد کې سوله تامین شي. عبدالرحمن ژوندی یو تن مدني فعال د جګړې له ټولو غاړو څخه غواړي چې اور باندې وکړي او جګړې ته دې د پای ټکی پرېږدي. دا په خبره تر څو د نورو ولایتونو د سب کوونکو برخلیک معلوم شوی، نو دوی هم خپل ولاړ خیمه نه راکشته کوي.
لکه څنګه چې د افغانستان په ډیر ولایتونو کې د تحسن خیمه درېدلې دي، موږ هم د ټولو ولایتونو سره په همغږي تر هغه به د خیمه ودانوي دلته یا ولاړ وي تر څو وګورو چې نور ولایتونه څه تصمیم نیسي، نور ملګري نور دوستان څه تصمیم نیسي. نو زموږ پیغام دغه دی چې پر ښکېلو غاړو باندې موږ غږ دی چې البته هغه حکومت دی، طالبان دی او خاصتا امریکا ده چې نور دغه لانجې ته د حل لاره ولټوي او یو وربند اعلان کړي تر څو موږ وکولای شو وصولې ته ورسیږو. پرته د سولې بل لاره نه لرو.
په فراه ولایت کې ځوانانو یو تن استاد قدرت الله حقیر هم ورته نظر لري. هغه وایي چې دلته په جګړې کې یوازې افغانان وژل کېږي، نو باید افغانان سره یو شي او دغه جګړې ته د پای ټکی پرېږدي.
عام خلک مدني ټولنې سره راټول شوي او دغه نننۍ خیمې کې چې د سولې خیمې په تړه مو نومولې ده، د سولې د راتلو په تړاو مو داسې اقدام کړی دی.
د دونی وړه چې ورس لاغه چې په هلمند ولایت کې ځینې مدني فعالان د سولې غوښتنې په موخه تاسن یا پرلیت وکړ، د دې دغه کار د هیواد په کچه د تو درکلي سره مخ شو. په دې لار کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې هم ورته تحسینونه وشوه چې یو یې هم فراه ولایت دی. وبلیدل شي د مدني فعالانو او ځوانانو دغه ډول حرکتونه به څومره وکړی شي په هیواد کې د سولې پر پروسې مثبته اغیزه وکړي.
دوستانو و موریدل چې په فراه ولایت کې هم یو شمېر مدني فعالان او ځوانان په یو پرلت کې راټول شوي دي او د سولې غوښتنه کوي. اوس برا شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
امریکا متحده ایالاتونو د برېښنا په یوې پروژې چې کار نه ورکوي $80 میلیونه لګولي دي. دا د نیوزویک مجلې د یوې مقالې عنوان دی چې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو په سر د څار ادارې یا سیګار د یو راپور په حواله یې لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د پاوز انجینرۍ برخې د افغانستان لرې پرتو سیمو ته د شمال ختیځ د برېښنا پروژې په نوم د برېښنا رسولو په سر $80 میلیونه لګولي. نیوزویک د سیګار د تازه راپور په حواله لیکلي چې د پاوز انجینرۍ برخې د لوړ ولتاژ لرونکي برېښنا دستګاوي او د مزو د انتقال پایې په هغو سیمو کې جوړې کړي چې د خلکو ځمکې دي او د پایو د چپکېدو او خلکو ته د زیان رسېدو امکان پکې شته. د راپور له مخې تر اوسه پورې د دغې پروژې په چوکاټ کې 102 داسې سټېشنونه جوړ شوي چې نه ترې استفاده کېږي او نه هم ازمویل شوي دي. د امریکا د پوځ انجینرۍ برخې د سیګار راپور چې ګواکې دا پروژه کار نه ورکوي رد کړی دی. د افغانستان جګړه د امریکا تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي چې څه باندې 1400 کلونو کې لګښت 300 میلیارده ډالره زیات بلل شوی. نیوزویک لیکلي په 2008 کال کې د امریکا کانګرس د سیګار اداره د دې لپاره جوړه کړه چې د جګړه ځپلي افغانستان د آبادۍ او آرامۍ لپاره د امریکا د $میلیاردونو په لګښت نظارت وکړي. ډیلی میل ورځپاڼې په لندن کې د یو افغان پناه غوښتونکي په وژل کېدو یو مطلب لیکلی. د خپرونې په لیکنه موسی خان ناصری په 2015 کال کې وروسته له هغه له افغانستانه بریتانیا ته ولاړ چې طالبانو یې د کورنۍ غړي ورو وژل. طالبانو د موسی خان پلار، مور، دوه خویندې او یو ورور داسې وخت وژل چې په خوب ویده و. ډیلی میل لیکلي چې 40 کلن موسی خان ناصری د تیر کال د اکتوبر په 15 د لندن په یو پارک کې 5 کسانو د جاقو په ضربو وواژه. ویل کېږي چې ناصری له دغو کسانو پوروړی و. ناصری چې د ډیلی میل په خبره د نشه یي موادو له درکه 10 یورو پوروړی و، په زړه کې په چاقوانو لګېدلی و او ځای پر ځای سا ورکړې وه.
د امریکا د پوځ یو جګپوړي چارواکي ویلي چې په سوریه کې د امریکا په پوځي ماموریت کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی. د پینټاګون چارواکي په داسې حال کې په سوریه کې د امریکا د پوځي ماموریت د دوام خبره کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2 ورځې مخکې وویل دی به امریکایي پوځیان له سوریې وباسي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې اورو.
د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې د متحد ایالاتو دریز د پوخه په څیر دا دی چې د ډلې ته باید ماته ورکړل شي. د پنټاګون ویاندې دانا وایټ پرون خبریالانو ته وویل چې د امریکا په دریز کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ وویل چې دی غواړي د امریکا پوځي ځواکونه له سوریې وباسي او په خپلو دې څرګندونو یې ټوله اداره ورخطا کړه. د ښاغلي ټرمپ ځینو نږدې همکارانو اندېښنه څرګنده کړه چې د ځواکونو له وخته مخکې استل ښایي ناوړه عواقب ولري. د چهارشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ دا خبره نوره هم روښانه کړه چې د سوریې ماموریت به ډېر ژر پای ته ورسیږي، مګر د سرتیرو د استلو د مهالویش په اړه یې جزئیات ورنه کړل. خو پرون د امریکا د پوځ یو بل مقام هم وویل چې په سوریه کې د امریکا پوځي پالیسي د پخوا په څیر دوام کوي او بدلون به پکې رانه شي. د پلیو سمندري ځواکونو یو جنرال کینت مکینزی په پنټاګون کې خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې د امریکا پوځ په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د جګړې وروستي پړاو ته رسیږي، هلته خپل پوځي حضور به بیا تنظیموي، نو دې ته په پام سره په هیڅ شي کې بدلون نه راځي. ډګر جنرال مکینزی زیاته کړه هغه مهال چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو مشخصه نیټه اعلان شوه په نتیجه کې ستونزې جوړې شوې، ځکه وسلوالو طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه معلومه شوه. د امریکا متحد ایالات له 2014 کال راهیسې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د عملیاتو مشري کوي. په دې عملیاتو کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې او د وای پی جی په نوم د سوریې د کورد ملیشو ملاتړ شامل دی چې په نتیجه کې د سوریې د شمال او ختیځ پراخې سیمې د داعش ډلې له وسلوالو څخه آزادې شوې. خو په وروستیو څو اونیو کې وروسته له دې چې د وای پی جی ملیشو خپله پاملرنه د افراطي ډلو د ځپلو پر ځای په افرین سیمه کې د ترکي ځواکونو پر ضد عملیاتو ته واړوله، نو د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې پخوانۍ چټکې بریاوې هم په ټپه ودرېدې. جنرال مکینزی د پښتنې ته چې کله ولسمشر ټرمپ له سوریې د پوځي ځواکونو د ایستلو خبرداری ورکوي، نو کورد ځواکونه به څنګه د داعش ډلې پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي، له ځواب ویلو ډډه وکړه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د ملی مسلم لیگ په نوم ګوند چې امریکا د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی، د واشنگټن پریکړې رد کړې او په راتلونکو انتخاباتو کې د پراخ ګډون اعلان کړی. متحده ایالاتو په دې وروستیو کې د حافظ سعید تر مشرۍ لاندې دا ګوند د ترهګرۍ سره د تړاو په تور په تور لیست کې شامل کړ. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستان ملی مسلم لیگ ګوند وایي د امریکا لخوا په نړیوالو تروریستي ډلو کې شاملول به په هیڅ صورت کې د دې ډلې سیاسي فعالیتونه بند نه کړي. دې ډلې چې له لشکر طیبه سخت دریځ ډلې سره تړلې حافظ سعید تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي، دا اعلان نن په کراچۍ کې وکړ. متحده ایالاتو پر حافظ سعید لس میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. د ملی مسلم لیگ رئیس صفی الله خالد ویل د امریکا پریکړه به دوی د فعالیت مخاونه نیسي او دوی به په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې له ټول پاکستان څخه خپل کاندیدان ودروي. د پاکستان ملی مسلم لیگ د لشکر طیبه وسلوالې ډلې د مؤسس حافظ سعید لخوا کنټرولېږي. متحده ایالات او هند لشکر طیبه ډله د هند پر ممبئی ښار د 2003 کال د تروسي بریدونو مسؤوله ګڼي او واشنگټن دا ډله د نړیوالو تروسي ډلو په تور لیست کې شامله کړې ده. خو حافظ سعید د ممبئی ښار له بریدونو سره چې 168 کسان پکې وژل شوي وو خپل ارتباط ردوي. که څه هم د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون ملی مسلم لیگ ګوند په ټاکنو کې له ګډون منع کړی دی، خو پاکستانی محاکمو بیا د انتخاباتو د کمیسیون دا پریکړه رد کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر سه شنبه ملی مسلم لیگ د نړیوالو تروسي ډلو په لیست کې شامل کړ او ټینګار یې کړی دی چې دا ډله که پر ځان هر نوم کېږدي د واشنگټن لپاره یو خونړۍ تروریستي ډله ده. امریکا وایي د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې یقیني کړي لشکر طیبه او ورسره تړلې ډلې د خپل نفوذ لپاره له تاوتریخوالي کار نه اخلي. پاکستان تیر کال د امریکا او ملګرو ملتونو د فشار په نتیجه کې پریکړه وکړه چې په حافظ سعید پورې تړلې ټولې خیریه موسسې وتړي. خو په خپله حافظ سعید په پاکستان کې آزاد ګرځي او د دې هیواد په مختلفو سیمو کې غونډې جوړوي چې دې کار له هند او امریکا سره د پاکستان اړیکې کړکېچنې کړي دي.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی اوس به اسمت ساروان ته غوږ شو. د مو د فیسبوک په وی پاڼه کې د یو نوي بدلون نه خبرایم.
فیسبوک د خپلو آپشنونو په لیست کې یو بل انتخاب زیاتوي چې کاروونکي وکړای شي هغه څه چې لیږلي بیا کتنه پرې وکړي، بدلون پکې راولي او یا یې بیخي پاک کړي. دا نوی آپشن د پیغام ترلاسه کوونکو ته امکان برابروي چې دا پیغام بل سرویس ته ولی شي یا یې ډاونلوډ کړي. فیسبوک دا کار وروسته له یوې جنجالي قضیه او ډیرو انتقادونو وکړ. فیسبوک د دې قضیه په خاطر ډیر مالی تاوان وکړ. د فیسبوک مشر او مؤسس په دې خاطر له خلکو بخښنه غوښتل. د فیسبوک دوه مسؤلانو آرین ایګن او اشلی برینګر ویلي دي چې فیسبوک پر یاد پروګرام سربیره له دې ټولنیزې شبکې څخه د سوء استفادې د مخنیوي لپاره په راتلونکو اونیو کې ځینې نور بدلونونه اعلانوي چې د فیسبوک د کاروونکو لپاره آسانتیاوي برابري او هغه اپسونه غیر فعالوي چې د فیسبوک د کاروونکو معلومات اخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
دوستانو یو دوست چې خپل نوم نه دی لیکلی په راستولي سمس کې ویلی دی ولسمشر اشرف غنی باید نن د پاکستان له ولسمشر سره وبخی. ولسمشر اشرف غنی باید نن د پاکستان له صدراعظم شاهد خاقان عباسی سره په خبرو کې د کونړ په دانګام ولسوالۍ د پاکستان د پوځ د بریدونو مسله یاد کړي. د نور احمد په نوم باندې له کونړ څخه یو اوریدونکي په راستولي سمس کې ویلي دي له دانګام ولسوالۍ څخه په سلګونو کورنۍ د پاکستان د توپچي د ډزو له کبله کډه شوي دي او له فرا ولایت څخه سیاداګل په راستولي سمس کې ویلي موږ په افغانستان کې د هغه پرلتونو طرفداري کوو چې د سولې لپاره غوښتنه کوي او د جګړې له ښکېلو خواوو سوله غواړي. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه وو چې خپاره شول. اوس هم وخت د سهار 8:30 شوي. یو ار بیا په موکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته دا پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د یو ورځنی سفر په مقصد کابل ته ځي. د افغان او پاکستاني مشرانو د خبرو د اجنډا مهمه مسله د سولې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې د اسلام آباد همکاري ده. ولسمشر اشرف غنی د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو او حکومت ترمنځ تفاهم پر انتخاباتو د څار لپاره مهم بللی. نوموړي پرون د یو شمېر سیاسي ګوندونو له استازو سره په کتنه کې د هیواد له سیاسي ګوندونو او ډلو غوښتي چې په دې کار کې ونډه واخلي. د زابل ولایت د سل بستریز روغتون د رغونې چارې پرون په مرکز کلات ښار کې پیل شوې. سپینه ماڼۍ وایي د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د لیدنې لپاره په راتلونکو اونیو کې واشنګټن ته سفر وکړي او برتانیا پرون په بحرین کې د یوې پوځي اډې په پرانیستلو سره له څلورو لسیزو وروسته په منځني ختیځ کې لومړۍ دایمي اډه پرانیسته. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لوستلی شئ. بیرته ریپورټونو ته راځو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په 2013 میلادي کال کې به له 5 هیوادونو سره هوایي دالیزونه جوړ شي. د دې وزارت ویان مسافر کوکندي وایي آذربایجان، اندونیزیا، سریلانکا او عربي متحده امارات او همدارنګه ترکیه هغه هیوادونه دي چې هوایي دالیزونه ورسره جوړیږي. محمد حدیث پردیسی پاړه ریپورت لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له نورو هیوادونو سره هوایی دهلیزونه د دې هیواد اقتصادي ودې لپاره مهم دی او دوی هم پرې ډیر تمرکز لري. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي وایي په 2013 میلادي کال کې له 5 هیوادونو سره د هوایی دهلیزونو د جوړېدو پلان شته. آذربایجان، انډونیزیا، سریلانکا، عربي متحده امارات او ترکیه هغه هیوادونه دي چې هوایی دهلیزونه به ورسره رامنځته کیږي. خو د سوداګرۍ وزارت وایي تر هر څه وړاندې باید دا معلومه شي چې په یادو هیوادونو کې کوم ډول افغاني که خه مارکیټ لري څو نتیجې مثبت وي. د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قوقندي
پس اش کار مونږ هدف او موخه ده چې 15 هیوادونه بل هیوادونه سره دا هوایي کوریدورونه هوایي دهلیزونه چې د حواله لري الوتکې کوي او زمون کالی والتزی ان شاء الله پایل کوچ خو مهمه ده چې اول باید وین چې حالت زمون کالی سمره بازار لري او څه کالی ارتزاره د چنوم د افغانستان ټوک او افغانستان تولیدات حالت
افغانستان دا مهال له دوو هیوادونو هند او قزاقستان سره هوایی دهلیزونه لري چې صادرات او واردات پرې کیږي. د چارواکو د معلوماتو له مخې که څه هم له قزاقستان سره د افغانستان له هوایی دهلیز ډیره ګټه نه اخیستل کیږي خو له هند سره د دوو هوایی دهلیزونو موجودیت د صادراتو د پراختیا لپاره مهم ګڼل کیږي. له هند سره د افغانستان دغه دوه هوایی دهلیزونه افغان سوداګرو ته د اسانتیا برابره کړي چې نوې دلی او ممبئی ښارونو ته تر ډیره وچې او لمدې میوې ولیږدوي. که څه هم د هوایی دهلیزونو له لارې د توکو د لیږد د رالیږد د ځنډ او قیمت په اړه سوداګرو ځینې شکایتونه کړي وو خو د سوداګرۍ او صنایعو خونه د صادراتو په وده او پراختیا کې د هوایی دهلیزونو رول مهم بولي. د دغه خونې ویان سیامالدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د سړو خونو د کمښت له کبله د افغانستان ډیری تازه میوې له منځه ځي خو د ګڼو هوایي دهلیزونو په رامنځته کیدو سره به تر ډیره دغه ستونزه حل شي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا چې افغانستان اوبو ته لار نه لري نو له نورو هیوادونو سره د ځمکې او هوا له لارې سوداګریزې اړیکې مهمې دي. د اقتصادي چارو افغان کارپوه تاج محمد تلاش
خلق با پا کارو گمارل سی سوداگریزی تجربه با تبادله سی او روابط به ډیر سره نږدې شي او اقتصادي روابط ډیر اسانه کولای شي چې سیاسي روابط ورغوي او پر بنیاد د دوه طرفاینو
د خغلی تلاش په خبره له هوایی دهلیزونو نه د لا خصمن استفاده لپاره باید له هیوادونو سره د افغانستان راکړه ورکړه یو ورخیزه نه بلکې تعادل پکې په پام کې وساتل شي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو تاسو واوریدل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په 2013 میلادي کال کې به د شاوخوا 50 هیوادونو سره د سوداګرۍ هوایی دهلیزونه پرانستل شي. اوس هم د سیمې او نړۍ و موضوع راخلو. د سه شنبې په ورځ په امریکا کې وي ایرانی الاصل ښځې د یوټیوب پر دفتر حمله وکړه او درې تنه یې په ډزو ټپیان کړل. دې ښځې چې نسیم اقدام نومیږي ولې د یوټیوب پر کارکوونکو ډزې وکړې؟ له عصمت ساروان نه اورو.
د امریکا په کالیفورنیا کې هغه ښځې چې د یوټیوب پر مرکزي دفتر په ډزو درې تنه ټپیان کړل او وروسته یې ځان وویشت، له یوټیوب څخه یې په دې خاطر کرکه پیدا شوې وه چې د دې په وینا د شبکې د هغې مطالب سانسورول. نسیم اقدم چې ویډیو بلاګر او د حیواناتو د حقونو ملاتړې وه، د سه شنبې په ماسپښین د کالیفورنیا په سیلیکان ویلي کې د یوټیوب درې کارکوونکي په ډزو ټپیان کړل. د 9 کلنې اقدم د پلار اسماعیل اقدم په وینا د دې لور پر یوټیوب په دې خاطر په غوسه و چې دې شبکې د خپرو کړیو ویډیوګانو په بدل کې پیسې نه ورکولې. د همدارز ول چې مخکې تر مخکې پولیسو ته خبر ورکړی و چې ممکن د لور د ګوګل د یوټیوب پر دفتر حمله وکړي. په دې پیښه کې یو 14 کلن نارینه زیات شوبل شوی او حالت یې نازک شودل شوی دی. د یوې 22 کلنې ښځې حال هم ښه نه دی شودل شوی، خو یو بل چې 20 کلنه ده زیاته نه ده شوبل شوی. د اسماعیل اقدم په وینا یوټیوب هر څه وردرولی و او دا په دې غوسه وه. سیمه ایزو رسنیو هم ویلي چې اقدم په دې پقار و چې یوټیوب د دې ویډیوګانې سانسورولې او د ویډیوګانو د لیدل کېدو په وړاندې پیسې نه ورکولې. نسیم اقدم په خپله ویبپاڼه کې ویلي و چې یوټیوب د بیان ازادۍ ته درناوی نه لري او هر څه چې په زړه برابر نه وي هغه سانسوروي. دې په خپله ویبپاڼه کې خپلې یوې ویډیو ته اشاره کړې او لیکلي و چې په یوټیوب او نورو ویبپاڼو کې د ویډیوګانو په شریکولو کې ټولو ته د ودې یو شان شرایط نشته. اقدم چې په یوټیوب کې ځان ته چینل درلود، په خپلو ویډیوګانو کې له څارویو سره د بې رحمۍ نه کولو او د غوښې نه خوړلو لپاره تبلیغ کاوه. د پخپله غوښه نه خوړله، د بدن جوړولو سپورت یې کاوه او رپ سندرې ویلې. د دې د یوټیوب چینل اوس پاک شوی، خو تر پاکېدو وړاندې نږدې 15,000 ګډونوال لرل.
د چین لوري پر امریکایي تولیداتو د تعرفې د سیاتولو متقابل اقدام د نړۍ د دوو سترو اقتصادي قدرتونو ترمنځ د تجارتي جنگ په اړه اندېښنې زیاتې کړي. د امریکا ولسمشر دا اندېښنې ردوي، خو وایي چې اجازه نه ورکوي چې امریکا او چین ترمنځ په سوداګري راکړه ورکړه کې تل زیات کسر موجود وي. په دې اړه د عصمت ساروان یو بل رپورټ اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام له یاده مباسي.
چین د چهارشنبې په ورځ د امریکا پر 136 محصولاتو اضافي تعرفه اعلان کړه. د چین دا اقدام به شاید د نړۍ د دغو دوو تر ټولو سترو اقتصادي قدرتونو ترمنځ بالمثله مقابله او تجارتي جنگ تشدید کړي. چین تر اوسه نه دی ویلي چې پر امریکایي محصولاتو به دا تعرفه له کومې نېټې زیاته شي، خو د چین د سوداګرۍ وزارت ویلي چې پر امریکا د دغو تعرفو ارزښت په کال کې د 50 میلیارد ډالرو معادل دی. ویل شوي چې له امریکا څخه چین ته پر صادرېدونکي سویابین، موټرونو او ویسکي شرابو تعرفه زیاته شوې ده. چین دا اعلان شاوخوا 24 ساعته وروسته له دې وکړ چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هغو چینایي محصولاتو لیست خپور کړ چې د پرې ګمرکي محصول لوړ کړی دی. د امریکا له لورې د لوړ شوي ګمرکي محصول ارزښت 60 میلیارد ډالر دی. د متحده ایالاتونو له لوري د چین پر هغو تولیداتو تعرفه زیاته شوې چې پر روباټونو، معلوماتي ټکنالوژۍ، مخابراتي ټکنالوژۍ او هوا فضايي صنعت کې کارول کیږي. د امریکا او چین له لوري د یو بل پر صادراتي محصولاتو د ګمرکي محصول زیاتوالی په نړیوالو مالی بازارونو کې بې اطمینانۍ رامنځته کړې او هغه له یو تجارتي جنگ سره پرتله کړې ده. د چین له لوري د متقابل اقدام له اعلانېدو وروسته د امریکا د ونډو ارزښت چهارشنبې په ورځ د وال سټریټ د ونډو د بازار تر پرانیستل کېدو وړاندې ټیټ شو. د ډالر په وړاندې د چین د ین ارزښت هم سخت ولوېد. د چین اقتصاد په وروستیو کلونو کې د پخوا په شان بهر ته پر صادراتو زیاته اتکا نه کوي، خو له دې سره سره امریکا ته د چین صادرات د دغه هیواد د ټولو صادراتو په سلو کې 15 جوړوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، ماشوم اڅوک دی چې رواني او فزیکی اړخه نظر لویانو ته ډیر ژر توان ورترسیږي. نن په همدې خبرې کوو چې څه وخت اولی ماشوم په ټولنه کې رواني ستونزو سره مخ کیږي، د حل لارې چارې هم څیړو. له موږ سره میلمه د ماشومانو په برخه کې رواني مشاور وصل شاه ابراهیمی دی. په پیل کې ورته پوښتو چې څه وخت یو ماشوم په ټولنه کې له رواني ستونزو سره مخ کیږي.
ولی په ټولنه کې یو ماشوم په رواني ستونزو باندې اخته کیږي، هغه تر ټولو لوی علت څه کېدلی سي؟
موږ ټولنه کې اول خو دا ده چې د موږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده، او په دویم قدم کې دا ده چې په دې درې لسیزو یا څلور لسیزو کې ډیر جنگونه، او دغه جنگونه سطح د تعلیم خپل په خپل په ټولنه کې ډیر کته ده، او د دې ماشومانو د حقوق پیژنده یو لوی ستونزه هم ده چې د ماشومانو حقوق په ټولنه کې ډیر کم خلک دي چې ورسره آشنایی ولري په سطح د مملکت. دویم دا ده چې حالات چې کله موږ ګورو دغه جنگونه او نن سبا مهاجرتونه او نننی مهاجرتونه یا بیرونی مهاجرتونه یا تغییر موقعیتونه، دا ټول مستقیم د ماشومانو په روان باندې په روح باندې تاثیرات اچوي. همدغه ده چې ماشومان پر رواني ستونزو باندې اخته کیږي.
که چیرې یو ماشوم پر رواني مشکل باندې اخته ای او هغه ته یو په بی پروا نظر وکتل سي، څومره ناوړه پایلې دا درلودلی سي؟
ماشوم خدا سده چې من وایو چې ماشوم له نور او ظلمیانو څخه ضعیف ده. په حساب مغره چې په جسم کې ضعیف ده، په افکارو کې او په ذهنیت او په تحمل کې مغره ضعیف ده، نو زر متاثر کیږي. څومره چې هغه ته منګه توجه وکړو، مغره زر په صفدي وخامت او په شدت باندې ورزي، او هغه کله چې هغه زلمی کیږي نو د ژوند کار وړاندې ښه مخته وړای نشي. که زلمی کیږي موږ پر رواني ستونزې تر زلمیتوب ورسره پات کیږي. ډیر ښه خبره دا ده چې هر سړی که مشر وي که کشر وي که ماشوم، هغه ته ډیر زیات توجه وشي تر څو چې په دې اخته نشي، او که اخته شو نو بیا ستونزې څومره ورته توجه نشي نو موږ شدیدېږي او بیا دغه تداوی سخته کیږي.
څنګه به په دې وپوهیږو چې ماشوم پر رواني مشکل اخته دی؟
وکله چې موږ ماشومان ګورو، ماشومان نارمل ماشوم موږ ته ښکاري، ولی اب نارمل یا غیر نارمل ماشوم له کوم ځکاري په کړوړو کې دومره زیات کړوړه کوي، به هدف وي کړوړي یا به حساب دغه روزانه کاروبار کې چې کار ډیر اکټیویټي زیات وي ولی هدف نه لري،
فعالیت
زیات وي ولی هدف به هدف ووسیږي، زر په حساب توتی خولي مختراوري، تحمل له سازګاری له ټولنې سره اسکیږي، یعنی لوبي تزي ولی لوبي کې بل ماشوم سره کله چې لوبي کې ډیر کم وخت کې زر تر زره په ناخوالي شروع کوي. دا یې نو سازګاری دی ټولنه کې دا وړه ماشومان په کور کې وي کوي د کېږي خوب په مور سره نه خوالي کې، که مکتب ته ځي مکتب ته نارمل تګ نه لري، که خپل نور خور ورو سره په ډیر معمولی شی باندې ډیر زیات جنجال جوړوي. حتی کېدای شي چې دا ماشومان خوب نارمل نه وي، په خوب کې خپل غاخونه تاوراتا کوي او غاخونه جویی او یا حتی زای خپلوندوي. دا ټول د دو هغه حالات چې موږ په دې کې وایو چې د رواني حالت خراب ده.
اکثر کورنۍ کې لیدل کېږي د کوم علایم چې تاسو ویل ماشومانو کې شته، په ځای دې چې کورنۍ د درملنې په فکر کې شي، هغه د سرزنش کوي، لغو سره تاوتریخوالی کوي، دا مسله به څومره خطرناک ده؟
کله چې یو ماشوم رواني ستونزو سره مخامخ شي، دا چې ماشوم څه چې مشران مخامخ شي، او کله چې دې سره تاسې وایي حمایت او سپورت او د دو سره له ښه ورین تندینه کارونه خلی، دا هر څونه چې په فشار او تاوتریخوالی وکړي مغره دا ستونزه زیاتوي. هیڅ کله تاوتریخواله لار د حل یو مشکل ته نه ده، خو رواني ته په په هیڅ مرتبه په هیڅ شکل دا یو خلاره نه ده. څومره چې ورسره تاوتریخوالی کې موږ ستونزه په مراتب زیاتیږي او موږ دغه تداوی سخت.
کله چې یو ماشوم په رواني مشکل اخته وي د تداوی نه کېږي، دا بیا همداسې لویږي. کله چې دا غټ شي بیا څومره ستونزې ځان ټولنې او کورنۍ ته پیښي.
کله چې ماشوم د ګوره په یو کورنۍ کې یو ماشوم اوسیږي یو رواني ستونزه لري، تنه کورنۍ ورسره په ستونزو سره اخته دي، خو کله چې دا ماشوم ټولنې ته تقدیمیږي نو په هغه ټولنه اطراف دي د ورسره ستونزه اخته وي، او کدا په ټوله ټولنې او جامعې ته تقدیمیږي دا جامعې سره یو لوی ستونزه وي. نو ښه خبر دا ده کورنۍ ته چې په اول کې دغه ماشومانو سره له دغه ابتدا نه د ژوند هر ماشوم چې دا ضرورت لري چې دوست سپورټ شي، مور پلار محبت، هر ماشوم چې تاسو ګورئ چې ستونزې ډېرې دي، نن سبا که کوم ماشوم تاسو ګورئ چې مخ راوړي او ناخوالیو ته، تاسو وګورئ هغوی ډېر د محبت محروم اوسي. کې په دنیا کې کوم پستاب هغه ماشوم چې ډېر جرمونه کړي، که تاسو د هغه تاریخچې ته یا د ژوند هغه مخ ته ابتدایي وختونو ته ولاړ شئ او هغه مطالعه کې هغه ډېر په هغه ټولنه کې ستونزې لیدلي او ډېر مشکلات لیدلي، هغه ستونزې د ده په انکنشوس کې یا پستاب هغه قسمت کې چې دای پې نه پېږي، ناخداګاه په قسمت کې کمپلکس شه او اوسې په زلمیتوب کې په بل شکل او په بل شکل تبارز ورکي.
کله چې مشران پر رواني مشکل باندې اخته کیږي، معمولا په دوی کې بیا داسې کیږي چې ځان وژنه کوي. آیا په ماشومانو کې هم داسې کومه پېښه شته؟
هغه ماشوم چې له مور نه تولدیږي هغه تر دوه کلنۍ پورې هغوی کوم عکس العملونه له ځانه ښیي همدا رواني ستونزو سره، دوه کلنۍ تر اوه کلنۍ له اوه کلنۍ تر څوارلسو تر شپاړسو یا له شپاړسو تر اتلسو دا سلیپونه بیل بیل. هو هغه ماشومان چې زلمیان دي دوی کولی شي چې ځان ته زیان ورسوي، ځان وژنه وکړي، هو کېدای شي.
یعنی هغه ماشومان چې په ماشومتوب کې دا تکلیف ورته پیدا سوی کله چې ځوان شي بیا ځان وژني،
دغه ستونزې که څومره ده باندې وخیم شي ستونزې زیاتې شي، ستونزې که زیات شي که د ماشومتوب ورسره وي که په زلمیتوب کې ورسره اخته شوي، خو دغه رواني ستونزې ځان وژنه که درته ووایم چې سل په سلو کې ځان وژنه علت رواني ستونزه ده، یو علت خاص رواني ستونزه ده. هر سړی چې وزه کې ناکامه کېږي ځان ته دا ټولې لارې تړي بیا ځان وژنه کوي، یعنی دا هغه ناامیدۍ آخري صفې ته ورسي که دا ماشوم وي که لوی وي. خو ماشومانو کې زیان رسول شاید ځان وژنې ډېر کم وي نظر په مشرانو، ولې مشران لارې چارې سنجوي، ماشومان دومره لارې چارې او دغه تخنیکونه او ځایونه چې لکه مشران ځان ته جوړوي چې داسې ځان به وژنم خدانی، ولی ماشومان کولی شي چې نورو ته زیان ورسي، ځان ته زیان ورسي، داسې زیان نه چې باعث د مرګ وزي، لاس ژوبل کی، ګوته پریکه کی، څوک په تیګه وهي، یعنی داسې ستونزې جوړولی شي. کله چې زه خپله یو وخت په یو مرکز د اسلاک مو کار کوم، ماشومانو معمولا د خپل چې دا له دولسو تر اتلسو دو خپل په لاس باندې پستنې خالونه وهله، نو کله چې ما وکتل تقریبا 80% ماشومانو په خپل لاسونه خالونه وهله او دا د ستنې فشار څومره زیات ده. خو بالاخره چې ما اخري تیړنه خپل درلوده، په دې کې مې پیدا کړه چې دو دغه د رواني ستونزو ټینشن لانی دغه درد تحملوي، او په نارمل ماشوم ته کستنه وای تحملول نه، دوی د یو خال لپاره زر ځانستنې وهي ځای په ځای چې تو چې هغه خال کوبي وکي، نو دې تحمل څنګه ده؟ دا دغه فشار د ټینشن د روان ده چې دوی ته تحمل جوړ کړي.
بله، هغه څوک چې په لاس باندې خال نه وهي، یعنی دام تاثیر رواني فشارونه دي
کاملا. دغه که څوک په حساب په غربت مسافری کی، دغه تحمل دغه فشار اکثرا دوه حالتو کې دي. په نارمل حالت کې ډیر پندراتی، یا مسافر وسیږي یا په زندان کې. دا دوه شی بیخي یعنی په ټول دنیا کې سازال امبروزو یو حساب کرمینولوژیست هغه دا نظریات ورکوي، وای څوک چې خال وکی نو دته بل لګ زرا تاسو سوچ وساتی، یا به تیر زمانه کې اتما معمولا زخپل تجربه چې پدی کې درم، کوم ماشوم چې پلاس کې خال نه میلی، نو ما ورته چې پختنه کړی د تاریخچه م کتلی چې یو دوره د مرکز اصلاح کې تیر کړی دا، او یا چې لاس کې خو کې خال نه وای دی هغه کتلی، یا زندان تیر کړی مشر، او یا په مسافرت. دی رواني ستونزو لپاره مونږ مختلف تګلارې لرو. کوم ماشوم رواني ستونزې سره اخته شي، مونږ په اول قدم کې هغه ته انډیویډوال کانسلنګ یا مشاوره د انفرادي ورته ورکوو، وګورو چې که رواني ستونزو سره د دغه ماشوم کړنوړاره ښه شو ښه کنه، وګورو چې مشکل شدید ده او یا د تداوی د دوایي ته ضرور لرو، دا مونږ ریفرو هغه میډیسن یا ډاکټر دې معرفي کوو، او کولای شو چې هغه په حساب هغه دوایي بخش ته معرفي کو، ترڅو چې کولای وشي هغه ته دوایي توصیه کړي او بیرته په اول حالت ته راشي، او کنه چې ضرورت نه تناسایکوتراپی ته و یا مشاوره ته و، نو هغه سره به منګه تیمونه او همکاران دیغو کار کوي ترڅو چې بیرته اول حالت خپل راشي.
او ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې. قدرمن دوست دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د واصل شاه ابراهیمی خبرې د ماشومانو د رواني ستونزو او د حل لارو پاک له واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی آیا کلم فکر کړی چې کچیر مسترګي ونوینی ژوند به څه ډول مخکې بیایو؟ نن د هغو کسانو په حق لغږی کو چې سترګې یې نه ویني، خو د روغو کسانو په څیر د ژوند ټولې چارې پر مخ بیایي.
درنو دوستانو، د افغانستان ځینې کسان د جنگ جګړو له امله په سترګو ړندې شوي او یو شمېر خو بیا له مور څخه نابینا نړۍ ته راغلي. دوی هم د نورو کسانو په څیر په ژوند کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوي، خو اکثرو یې همت له لاسه نه دی ورکړی. د ژوند له سختیو سره مقابله کړې او په نتیجه کې بریا خپله کړې. موږ د دوو داسې کسانو کور ته ورغلو چې په سترګو یې نه لیدل، خو کورونه دومره منظم و چې د خلکو خبره لاس بینا کسان به هم د کور چارې دا ډول تنظیم نه کړي. سکینه له مور څخه نابینا نړۍ ته راغلی، اوس یې واده کړی، درې اولادونه لري. له هغې څخه مې پوښتلي چې له واده وروسته یې د خاوند په کور کې تر ټولو لویه ستونزه څه وه.
چې د مور نه پیدا شوی وم همداسې نابینا وم. دولسمه پورې مې مکتب ویلی ده چې نوی واده شوم، دروازو سره به مې ټکر کوو، نابلده وم. خپل کور کې خو مې بلده وم، خواخې مې راسره ډېره مرسته کوله. مې چې کله جدا شو بیا ډېر سخته وه راته.
سکینه وایي چې د کور ټولې چارې ورلغړې وې. ورنه پوښتلی مودي چې کله خو به مالګه د بورې او بوره د مالګې په ځای نه وي کارولي. هغه وایي
ولندې شي، خو بیا ما په خپله څه کړي دي چې دا مالګه ده، دا بوره ده، دغسې هغه مې کړی ده. بیا مې دیګي کې اچولي، یا مې چای مې چې دم کړی، خپله مې کتلي چې دا دغه شی ده. ګالي چې مینځم، بیا مې زوی ناری کوم چې راشه، زوی بیا راښیي چې مورې دا سپین دي، دا رنګه دي.
له سکینې څخه مو د هغې د غوښتنو او ارمان په هکله هم پوښتلي دي.
چې سترګې مې جوړې، خپل اولادونه وګورم، دغه مې ارمان ده چې ماشومان مې وګورم او خاول مې وګورم، دغه مې ارمان ده زړه کې.
نادیا د سکینې مشره لور ده. هغه وایي کله هم سکینې دا احساس نه دی ورکړی چې مور یې په سترګو نه ویني. سکینه د روغو میندو په څیر خپلو بچو ته رسیږي.
زه هېڅ اصلا فکر نه کوم چې زما مور و پلار نابینا دي یا سترګې دي نه لري، ځکه چې زما مور و پلار د هغه میندو نه هېڅ توپیر نه لري چې هغوی ویني. هغه مسلحتونه چې هغه میندې کوي زما مور و پلار هم کوي، تمام فعالیتونه هماغسې سرته وړي. او زه چې کله خپل ملګرو ته وایم چې زما مور و پلار نابینا دي، اصلا هغوی دا نه مني. وای څنګه ته زه بېغمه راځې مکتب ته درس وایې او تا مور و پلار سره څوک نشته؟ خو زه وایم چې زما مور و پلار د خپل ځان نه شکر الحمدلله پوره چې کور کې اوسم، خو حتماً ورسره مرسته کوم. خو بیا کور کې نه پوهېږم چې دوی بلد دي او پوهېږي چې کوم ځای پخلنځی ده، کوم د ناستې کوټه ده، کوم ځای تشناب ده، اوبه دي، دا ټول شیان پوهېږي او ماته ضرورت نشته او چې ما اطمینان کوم.
نادیا ټولو هغو کسانو ته چې سترګې نه ویني یو پیغام لري.
یو پیغام لرم چې هېڅکله نابینایي محدودیت نه شي کېدلی، که څوک وغواړي هر حال کې ځان رسولی شي.
خان عزیز چې د رندو پخوانځي کې معلم دی، د ځان پاک له وایي.
متاسفانه زه تقریبا د یو لسم صنف ازموینه دولسم ته ورکړی وم چې د ماین د انفجار له امله د سترګو دید مې له لاسه ورکړ. بعد له دیارلس ورځو نه چې زه ننګرهار نه کابل ته نور شفاخانې ته انتقال شوم او دلته تر تداوي لاندې وم. د ړندو د مکتب نه اصلا خو آګاهي مونږ نه درلود، چون دې محیط کې نه و. همالته شفاخانه کې وم چې یو بل ښځه وه چې نور جهانه نومېده، نور جهان دلاور، چې هغه راغله شفاخانې ته او ماته ویل چې دلته یو مکتب دی د ړندو چې دلته لیک لوست ده کوي او دولسم نه پورې دوی درس وایي او بالاخره پوهنتون ته ځي او د پوهنتون نه فارغي او د کار څښتن کېږي. نو ته کولای شي چې دې مکتب ته راشي. خو په اول سر کې زه ډېر مایوسه وم د ژوند، اصلا نه مې غوښته چې نور ژوندی واوسم، خو بیا هم دې زړه کې راته وګرځېده چې یعنې زه اوس هم کولای شم چې ځان ته او خپل هیواد ته او خپل مور او پلار ته خدمت وکړم.
خان عزیز هم دلته په ښوونځي کې له یو معلم سره چې هغه هم په سترګو نه ویني واده کړی. له نوموړي څخه مې پوښتلي چې د ده سترګې خو نه ویني، د مېرمنې انتخاب یې څه ډول وکړ؟
البته هر سړی په خپل ژوند کې تصمیم لري، او دا واده کول یا د ژوند شریک کول دا خو طبیعي حق د هر انسان دی. 15 کال کې دې مکتب ته راغی، د ده خوی خصلت کرکټر او د ده پوهه زما ډېر خوښ شو. بعد له هغه نه مې تصمیم ونیول چې زه باید واده وکم. راغلم د مور او پلار سره مې دا خبره شریکه کړه، مور او پلار مې په دې راضي شو، لاړ خاصګری ته. بالاخره زما او د ده کوژده وشو، واده وشو، ژوند سره شریک شو.
خان عزیز په خپل قوم کې داسې څوک دی چې که د خوښۍ او غم مراسمو کې ګډون ونه کړي، هغه مراسم نیمګړی ښکاري. له هغه څخه مې پوښتلي چې کله د خپل خپلوانو ودونو ته ځي، د ناوې زوم او نورو خلکو څېرې چې په روغو سترګو نه ولیدلي خپل ذهن کې څه ډول انځوروي؟
ودونه ده چې زه بیا هم هماغه پخوانی تقریبا د 18 کالو چې د سترګو دیل له لاسم ورکړ. نو هغه وخت کې خپل خپلوانو ودونه ته هم تلو، نورو ځایو کې چې به ودونه و سیل و، که نه دا هنرمندان به د شپې د خوانه به تلو هغه سیل ته. نو دلته هم چې زه تقریبا هماغه بڼه هماغه شکل زموږ ذهن ته راځي چې ناوې به دغسې جوړي و، شاه به دغسې و، محفل دغسې روان دی، دوه لوڼې مې واده کړل. نو هماغه شیان زمونږ ذهن ته ګرځي. خو یو ارزو زمونږ په زړونو کې دا دی چې د دوی دغه څیره، د دوی دغه سترګې، یو وارې په رڼو سترګې لیدلی وه چې دوی څه چانته قواره لري. هو زمونږ کورنۍ یا خویندې ورونه یا خپل خپلوان دوستان خو وایي چې دغه زوی د تا خواته فرزند څیره ورکوي، او هغه لور د مور ته څیره ورکوي، یا فرزند دغه هغه څیرې خو زمونږ په ذهن کې شته دي. تصور خو کوو چې دغسې به وي. خو ارزو و ارمان هم دا دی چې یعنی یو ځل یم په د رڼو سترګو دوی لیدلی و، دا زموږ یو ستر ارمان دی.
له خان عزیز څخه مې پوښتلي چې دای د طبیعت او چاپیریال په هکله څه ډول فکر لري، او کورنۍ چارې څنګه مخکې بیایي؟
البته زه چې هغه وخت بینا وم، یعنې د خلکو ژوند مې لیده، طبیعت مې په دا ښکلې بڼه لیدلی دی. نو کله چې نابینا هم شم او کله چې واده مو وکړه، نو هغه منظرې، هغه څیرې، هغه ښکلاوې چې په طبیعت کې یا د یو کور په یو جوړښت کې دی یا تنظیم کې دی، هغه زما په ذهن کې، هغه زه د خپل میرمن سره مې شریکه کړه. یعنی هر کار چې مونږ کوو، هر تصمیم چې مونږ نیسو، مونږ سره یو مشوره کوو، حتی د اولادو سره هم مشوره کوو چې غواړو دغه کار دغسې سرته ورسوو. نو د ټول نظر اخلو، کله چې نظر یو شو، بعد له هغه نه مونږ په هغه کار باندې پیل کوو، اقدام کوو. نو دغه کار چې دغه د مشورې خبره دی او د وحدت نظر خبره ده، دغه زمونږ د ژوند د بریا یوازنی وسیله ده.
خان عزیز وایي په ټولنه کې ځینې کسان شته چې د نورو ژوند کې مداخله، د هغوی په څیره او کړو وړو کې خبرې خپل حق ګڼي. دا چې نوموړی بیا څه ډول برخورد کوي پاک لی وایي،
دا خو ټولنه دی. په ټولنه کې هر قسم خلک ژوند کوي، د هر فکر خلک دي، اورېدلی هم دي، یا ځان کونه اچولی دی چې مونږ نه دي اورېدلي، یا خبر ځان مخامخ شوي بیا خبرې هم ورسره کړي دي، هغوی ته هم قناعت ورکړی دی چې وروره ته هم یو انسان یې، زه هم انسان یم. دغه شی چې زه نه لرم، دا د خدای رضا دی، دا د خدای امر دی، دا زمانه خدای اخیستی دی. مال تا اخیستی وی اوس به ما ستا د ګریوانه نه نیولی وی، خو مگر دا د خدای رضا دی. دغه شی په مونږ باندې پرزور د خدای دی. نو د خدای د خوانه چې یي، هغه مونږ منو، هغه په دسترګو په سر قبلوو. دا خبرې ښې خبرې نه دي، نو هغوی هم قناعت کړی دی.
درنو دوستانو، دا به د کور کلي خپرونه تر بیا ښې چارې.
ز خدای دستر